سلام جوړ په خیر کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې دی. خبری خبرونه مو زفردست یال هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ نه روسي حالاتو نمو خبرو خو پیل په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای دوی په پنجشیر او نورو سیمو کې د بشري حقونو د جدي سرغړاویو د روستیو ادعاو په اړه په ژوره توګه اندېښمن دي. یوناما دا څرګندونې د هغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته کوي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبان لخوا د مقاومت په نوم د جبهې د یو شمېر جنګي اسیرانو وژنې ته منسوبې شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مقاومت د جبهې ویاند صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغې پیښې له امله په جنګي جنایت تورن کړی دي. یوناما په خپل بیان کې ویلي، ټولې خواوې روښانه نړیوال مکلفیتونه لري او د اسیرانو د حقونو درناوی باید وشي. یوناما زیاته کړې چې وضعیت ساري او غوښتنه کوي چې هر ډول جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکل شي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د افغانستان د کنګل شو و میلیارد شتمنیو له ډلې 3.5 میلیارد یې په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیا ښه کولو به لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 1 میلیارد ډالره شتمني کنګل کړه. په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او له وژل کېدو وروسته بیا څه غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې 4 اولادونه شامل دي. د طالبانو حکومت مني چې د پکتیا ډنډ پټان لسوالي کې د دوی پولیساتو ځواکونو له پاکستاني لوري سره شخړه کړې ده. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي، تېر ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرخې ته نږدې پوسته جوړه کړي. د خبر پاڼې له مخې کله چې طالب سرتیری د خبرو لپاره ور نږدې شوي، هغوی ډزې پرې کړې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR نن ویلي، د شخړې کې 3 سرتیری وژل شوي دي، خو طالبان وایي د مقبولو سیمې په دې پیښې کې نوړی طالب پولیساتو ته مرګ ژوبله واوښته او بیا په ځوابي ډزو کې ممکن هغې غړې ته هم تلفات اووښتې وي. د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي چې پیښه تر څېړنې لاندې ده او دوی ټینګار کړی چې د کرخې شاوخوا باید د تاسیساتو له جوړولو ډډه وشي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي، له ارمنستان سره د وروستیو نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان د آذربایجان له لوري په حملو کې د دغه هیواد د لږ تر لږ 9 سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې وه. دواړه هیوادونه چې له ډېرو کلونو راهیسې د لانجمنې ناګورن او قرهباغ پر سر اختلاف لري، لری اړیکې په دې وروستیو کې یو وار بیا ترینګل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ټاکل شوې ده سبا پنځشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان د ورځنی سرمشري سپیل شي. په دې نسخه کې به د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د دې موضوع تفصیل درته په راپور مرکه کې لرو. غزنی کې د یوې کورنۍ 15 غړي ته وژل کېدو وروسته څه ته غورځول شوي دي؟
ګوړانې د حساب دا کړی د ګوړانو په نامه باندې د یو کور 4 ماشومان او یوه زنانه ساته په مرموز ډول لوېدلې دي. وروستۍ د ګاز خلاصه ډبه په سر لیدلې چې تر څو یې څوک راونه کاږي.
کندهار کې د شپږم نښته ټولګي زده کوونکي هیلې لري چې لوړې زده کړې وکړي.
ډېر وخت کېږي چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کې یو شی سم لکه ډاکټر لکه نرس درس ژوته داسې شی سم
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د افغانستان د کنګل شو و میلیارد شتمنیو له ډلې 3.5 میلیارد په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیرته بیا ښه کولو لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 1 میلیارد ډالره شتمني کنګل کړه. تفصیل له اسدالله الدین نور.
نړیوالو اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوې شتمني به په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې صندوق چې له څو غړو د جوړ یو بورډ لخوا مدیریت کیږي، دا پیسې په ډیرو مهمو برخو لګوي. په راپورونو کې راغلي چې له دغه صندوقه به د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور، پرختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویل له افغانستان سره د مرستو صندوق به دا $3.5 میلیارد د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو اهدافو لپاره به یې لګوي. امریکایي چارواکو ویلي هیڅ یو روپۍ به د افغانستان بانک ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ونه سپارل شي. رویټرز خبري اجانس هغه سند ترلاسه کړی چې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والي ادیمیو پکې ویلي تر هغو چې د دوی شرطونه ونه منل شي د افغانستان مرکزی بانک ته د پیسو لیږد ورته د منلو نه دی. د دې استدلال دا دی چې مرکزی بانک ته د دغو پیسو لیږدول د افغانستان د خلکو د ملاتړ د سرچینې په توګه له خطر سره مخامخ دی شي. د امریکا شرط دا دی چې افغانستان بانک د طالبانو له مدیریت او سیاسي لاسوهنو بهر شي او متخصص او هغه کسان د پکې وګمارل شي چې د پیسو سپینولو مخالف دي. وړاندې راغلي له افغانستان سره د مرستو له صندوقه به د افغانستان بشري بحران سره مرسته نه کیږي. په داسې حال کې چې ژمی په رانږدې کېدو دی ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د 40 میلیونه وګړو نیمایي برخه له شدید لوږې سره مخامخ ده. څه باندې یو کال شو چې امریکا د افغانستان $1 میلیارد شتمني کنګل کړې ده. د همدې میلادي کال په فبروري میاشت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان ورکړ چې له مخې د افغانستان د کنګل شوې شتمني نیمایي برخه د سپتمبر د 12مې د پیښې د قربانیانو کورنیو او پاته 3 میلیارد نورې د افغانانو بشري مرستو ته ځانګړې کړه. د امریکا ترڅنګ د افغانستان شاوخوا $2 میلیارد شتمني په اروپا او د متحده عربي اماراتو په بانکونو کې هم کنګل ده. امریکایي چارواکو ویلي د دغو پیسو د څارنې په بورډ کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو استازی او دغه راز د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر انوارالحق اهدی او د افغانستان بانک د عالي شورا پخوانی غړی ډاکټر شاه مهرابی شامل دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
ټاکل شوی سبا پنځشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوا ورځینې سرمشري زپیل شي. په دې نسته کې بعد د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د بیا واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د څارونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به هر کال په هر سرمشریزه کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په انلاین توګه ګډون کوه. د ازبکستان ولسمشر میر زیایف بیا تازه ویلي چې افغانستان خلک ښه ګاونډیانو ته اړتیا لري او دا یو اخلاقي مکلفیت بللی دی. طالبانو بیا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوی سبا پنځشنبه د ازبکستان سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل شي. په دې ناسته کې چې د ګڼو هیوادونو ولسمشران او څارونکي غړي به پکې ګډونوال وي، خو سږکال پر افغانستان د واکمنو په توګه د طالبانو مشرانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسي او چین د مخالفت له امله د طالبانو په 14 مشرانو د سفرونو د بندیز غځولو په تړاو تر اوسه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي، خو په اتومات ډول یې سفرونه بند سوي دي. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري کوي، له روسیې سره یو ځای غواړي چې د ټول 14 طالب مشران د نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوم لړ کې 115 تنه طالب چارواکي شامل دي، خو له دوی د 14 تنه د سولې خبرو او په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستو په خاطر مذاکراتو لپاره لدین وملاړ معاف سوي و. د مافیات موده بیرته لغوه او پر دوی د سفرونو بندیزونه ولکول. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف چې د دې ناستې قربتوب کوي، د یاد ناستې له ترسره کېدو مخکې انډین اکسپرس په نوم هندي رسنۍ ته په یو لیکلي مقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلک ښه ګاونډیانو ته اړتیا لري او دا یو اخلاقي مکلفیت بللی دی. نوموړي په دې مقاله کې چې تېره اونۍ دغه هندي رسنۍ خپره کړې دا هم لیکلي چې افغانستان چې د پیړیو راهیسې د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په تاریخي مقابله کې رول لوبولای، باید منځنۍ او سویلي اسیا د نخلولو لپاره د نوي سولې ماموریت هڅه وکړي. د یادونې وړ ده چې د ځینو روسي او هندي رسنوي د راپورونو لمخې په دې ناسته کې بر د افغانستان د بشري وضعیت همدارنګه له دغه هیواد د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات په اړه هم خبري وسی. د شانګهای همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسي، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په غړیتوب رامنځته شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې د سازمان بشپړ غړي سول او افغانستان پکې د څارونکو رول درلود.
په راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی سبا پنځشنبه په ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوا ورځنی سرمشریز پیل شي. په دې سرمشریز کې به د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران او سرونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د سرونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به هر کال په هر سرمشریز کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په آنلاین توګه ګډون کوي. په دې اړه افغانستان د دغه سازمان سیمه ای سازمان لپاره څومره مهم دی، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت لغړی ازرخش حافظی سره مو خبرې کړې دي.
شانګهای سازمان یو لوی سازمان دی چې په هغه کې ډېر مهم هیوادونه چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري غړیتوب لري. افغانستان هم ناظر و او ژمنه شوی چې په نږدې وختونو کې بشپړ عضویت ترلاسه کړي. دا سازمان ډېر لوی اقتصادي پروژې په مخ کې بیایي او ډېر منځنۍ شاهي هیوادونو سره ډېرې مرستې کړې دي، د لارو په جوړولو کې، په بندونو کې او په نور مسایلو کې ډېر څه ترسره کړي دي. افغانستان هم په منطقه کې ډېر مهم دی، هم جیو استراتیژیک او جیو اکنامیک موقعیت ډېر مهم دی. او په افغانستان کې د معدنو څخه ډک هېواد دی، خام موادو څخه ډک هېواد دی، د طبیعي منابع د اوبو څخه هم بالکل په منطقه کې یو د هغه هېوادونو څخه دی چې تر اوسه پورې د دوی د اوبو څخه سم ګټه نه ده پورته شوې او منتظر دی چې لوی پروژې پکې جوړ شي. سندونه ټول همدغه سیلال خند بهر ته ځي او ممکن ګټه نه پورته کوو او برښنا د بیرونه څخه واردوو. نو شانګهای سازمان دغسې یو سازمان چې په ګډ منفعت سره، متقابل منفعت سره پانګونې کول، یو ډېر مخصوصا چین او روسیا ډېر پیسې لري چې پانګونه وکړي. او دا چې افغانستان نه ده بلل شوی په دغه غونډه کې دا عجیبه ده، ځکه چې اکثرا داسې اټکل کېدل چې چین بین المللي تحریمونه څخه متاثر کېږي نه او طالبانو سره ډېر ښه مناسبات او روابط لري. اما زما نظر هم مخکې دا و چې د بین المللي قوانین او بین المللي عرف څخه نشي تیریدلی او مجبور دی چې تمکین وکړي.
حافظی صاحب، دغه سازمانونه، دغه هیوادونه چې په دې سازمانونو کې غړیتوب لري، یوازې چین نه بلکې اکثره یې د طالبانو سره اوس مهال ښې اړیکې لري، دوی ولې تمایل پیدا نه کړو چې دغه طالب چارواکي دعوت کړي؟
خو داسې نه چې دوی تقریبا تر نیمایي نفوس د دنیا څخه زیات دلته خلک ژوند کوي او دوی بین المللي قوانین ته ژمن دي او رسک نه شي کولای، ځکه چې دوی ډېر لوی تجارت امریکا سره لري، اتحادیې اروپا سره لري، جاپان سره لري او نور هیوادونو سره دوی ډېر ستر مناسبات لري. نو په دې خاطر باندې دوی دا کار ونه کړل. دا په دې معنی دی هر وخت کله چې افغانستان یو مقتدر ملي رسمي مشروع سیاسي ادرس ونه لري، د خپل د بالقوه ملي امکانات څخه ګټه نشو پورته کولی، ولې بیا هم طالبان څخه دعوت ونه کړل. دا حد هغه مناسبات دي چې د زغمونو وړ نه دي، ځکه چې په منطقه کې هم په غوندو کې دوی ته رسمن بلنه نه ورکوي.
حافظی صاحب، که دا راته وایي چې اوس خو دوی افغانستان دعوت کړی نه ده دې غونډې ته، دوی به د افغانستان په اړه پکې بحث وکړي او هغه اندېښنه چې دغه هیوادونه د داعش نه لري په غیره به بحث وشي؟
نه، دوی نه یوازې داعش څخه اندېښنه لري، په عین زمان کې د بشري ناورین کوم چې په افغانستان کې روان دي او د عدمی رسمیت دی دولت د افغانستان څخه هم دوی هیره لري او د راتلونکي د ثبات څخه دوی باعث دی او ګاونډي هیوادونه دوی تشویش لري. او په دې خاطر باندې هر عمر د افغانستان په کلو دوی بحث کوي، اما دا یو هر یو په بیل بیل توګه دا خپل اعتراضات او خپل ناخوښي مخکې هم څرګندې کړي دي. روسان هم ویلي دي چې موږ تعامل لرو، ولې دا په رسمیت پېژندنه معنا نه ورکوي. چینایان هم دا ویلي. نو پکار دی چې افغانستان د بنګلي نورمونو سره سم او د یو ویشتم پیړۍ د اساساتو پر بنسټ او حقوقي بنسټونو پر اساس خپل ملي مقتدر حکومت چې د دنیا د پذیرش وړ وګرځي جوړ کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی مدیره هیئت غړی ازرخش حافظي و چې شانګهای ناستې ته د طالب چارواکو د نه بلل کېدو په اړه موږ سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
هغه ویډیوګانو خبرګونونه راپارولي چې پکې د طالبانو له لوري د مقامت جبهې یو شمېر جنگي اسیران وژل کیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د مقامت جبهې وایند صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغې پیښې له امله په جنگي جنایت تورن کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د جنگي اسیرانو وژل، ټپي کول، شکنجه کول یا ورسره بد چلند کول د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبره شوې دې ویډیو کې ښکاري چې د طالبانو د حکومت وسلوال په یو غرنیزه سیمه کې چې ظاهرا د پنشیر غرونه ښکاري، د مقاومت د ملي جبهې نیول شوي جنګیالي اسیران په ډزو وژني. که څه هم په دې ویډیو کې په واضح ډول نه ښکاري چې نیول شوي اسیران څو تنه دي، خو د مقاومت جبهې ویاندې شمیر 8 تنه ښودلی دی. په ورته یو بله ویډیو کې دوه لاس تړلي کسان ښکاري چې طالب وسلوال یې په اړه وایي تسلیم شوي دي او سپکې سپورې ورته ویل کېږي. خو په درېمه خپره شوې ویډیو کې د دواړو کسانو جسدونه ښودل کېږي چې په سرونو ویشتل شوي دي. که څه هم طالبانو تر دې دمه د دغه وژنو په اړه څه نه دي ویلي، خو خپرو شوي ویډیوګانو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. د بشر د حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤول پیټر ګاسمن پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د جنگي اسیرانو وژل، ټپي کول، شکنجه کول او یا ورسره بد چلند کول له ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. ښاغلی ګاسمن د خپل ټویټ په دوام لیکلی دي، هغه چاته وسلوال مخالف نشي ویل کېدی چې وسله یې پر ځمکه ریښي او تسلیم شوی وي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهزاد اکبر په خپل ټویټر لیکلی دي چې د جنگي اسیرانو وژل په اسلامي او نړیوالو قوانینو کې محکوم شوی عمل دی. اغلی اکبر په خپل ټویټر لیکلی دي، په پنشیر کې د طالبانو له لوري د بندیانو د وژلو راپورونه ټکان ورکوونکي او د اندېښنې وړ دي. د طالب سرتیرو، قوماندانانو او چارواکو دا ډول چلند باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا مستند او وڅارل شي. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت احمدي ویلي چې د جنگي اسیرانو وژل جنگي جنایت دی. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی دي، طالبانو یو ځل بیا د ټولو اسلامي او بشر دوستانه ارزښتونو او اصولو او د جنیوا د دریم کنوانسیون د جګړې له بندیانو سره چلند پر خلاف ودرېدل او یو ځل بیا یې جنگي جنایت ترسره کړو. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د پنجشیر له بېلابېلو سیمو د طالب ځواکونو او ملي مقاومت جبهې د وسلوالو ترمنځ د درنو نښتو او یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو راپورونه خپرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د پنشیر پروخه دره او افشار ولسوالیو کې د مخالفینو وسلوالو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات شوي چې د دریو مهمو قمندانانو په ګډون پکې 40 تنه وژل شوي او یو د پاسه 100 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. ښاغلی مجاهد ادعا کړې چې په وژل شویو او نیول شویو کسانو کې د وسلوالو مخالفینو مهم قمندانان هم شامل دي. خو د ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې په تیرو څو ورځو کې دوی په پنشیر کې 13 طالبان وژلي دي. تروسه کومې خپلواکې سرچینې دا راپورونه نه دي تایید کړي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي، خو دغه کسان بیا له وژلو وروسته څاته غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالب حکومت چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې 4 اولادونه شامل دي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ولایت زنخان ولسوالۍ په ګډلو کلی کې یوه میرمن او د هغې 4 اولادونه وژل شوي او بیا له وژل کېدو څخه وروسته څاته غورځول شوي دي. د غزنی امنیه قمندانۍ چارواکي وایي پیښه سوې ده، خو تر اوسه یې په اړه کره معلومات نه دي ورکول شوي. د دغه کومندانۍ ویان ابو خالد سرحدي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه تېره شپه رامنځته سوې ده. د هغه په خبره وژل سوي کسان ساته غورځول سوي او بیا د ګازو ډبې سر خلاص کړل سوی او هغه هم ورسره غورځول سوې ده تر څو څوک یې د راکښلو هڅه ونه کړي. نوموړی وایي تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه پیښه د چا لخوا او ولې رامنځته سوې ده او نه هم په دې تړاو څوک نیول سوي دي. ابو خالد سرحدي زیاتوي
ګوړلې د حساب دا کلی د ګوړلو په نامه باندې د یو کور څلور ماشومان او یوه زنانه ساته په مرموز ډول لوېدلی دي. وروستی د ګاز خلاصه ډبه پسې لوېدلی چې تر څو یې څوک راونه کاږي. امنیتي ځواکونه رسېدلي دي. سیمه کله بنده ده نو په قبضه یې راختلي دي او د دوی د زیاتو معلوماتو په خاطر باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه دي شریک شوي.
تر اوسه پورې د دغه وژل سوو کسانو کورنۍ هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې هم پر چا د قتلونو تور لګولی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. په داسې حال کې چې د نورو ګرمسیرو ولایتونو تر څنګ په کندهار کې هم نوی ښوونیز کال پیل شوی. د دغې ولایت ښځینه ښوونکي او زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه د نجونو لپاره د شپږم ټولګۍ څخه د پورته ټولګیو د پرانیستلو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مهناز د کندهار ښار په زرونانه لیسه کې د پنځم ټولګۍ زده کوونکی ده. مهناز وایي که د طالبانو حکومت د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي د پرانیستل کېدو اجازه ورنکړي نو کال ورسته به دا هم د زرګونو نور انجنونو په څیر لز د کړوبې برخسي.
د وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کې و شي سم نه کډم ته راکناس ته داس پلوټ داس شي سم مشران څنګه هم دغه غواړم چې د دوی لوی انجن ځونه نه د ور خراب یا وو مکتبونه دی مشرو کې هغه په دې کې و شي سي هغه ته خو مش د شپږم پورې ایس خو هغه نه کې چې دا نو څه फायदा نو دې دې مکتبونه دونه مشرو کې نور انجن هم شامل دي سي.
رازیا د کلونو رئیس د کندهار په زرغونیانه لیسه کې شوونکې ده. دا وایي د طالبانو حکومت نور د شدینز د کوونکو د پورتو ټولګوي زده کړې نه ځنډوي او د انجنونو د زده کړو په وړاندې رامنځته شوی محدودیت لري کړی.
نو موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه کوو چې تر 12 پورې دغه شوونځي پرانیزي. از موږ ګران خوندې نورې مو خپل تاثیر پر مخ وځي او دی خپل وطن ته ټولین بچان ته خدمت وکړي ټولنه مو پر مخ لاړ شي. زموږ غوښتنه دغه ده نو اوس موږ د اسلامي امارت په تمه یو چې کله به دا زیری را باندې وکړي چې موږ تر 12 سمته پورې مکتبونه
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا بولي او وایي چې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپل مشرانو امر ته پته مدي.
کچېری بل فرض د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم مقام د خواص څخه بل فرض اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سنکو د شوزو مکاتب دي آزاد سي هم پر چمتواله ورتسته ان شاء الله تعالی که د امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمی بهيري وي ان شاء الله غته امادګي د معرفت ریاست لري.
د طالب چارواک په وینا د محل په کندهار ښار ولسوالۍ کې لشپش سو زیات شوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیست دي. د چارواکو په خبره د نوي تعلیمي کال لپاره شاوخوا شل زره نوي زده کوونکي شوونځي ته شامل کړي چې شپېته سلنه یې هلکان او پاته نورې انجونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې وکال رئیس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي په دغه هیواد کې د شپږم ټولګي څخه د پورته شوونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړل شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس په پکتیکا ته ورشو. په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال تور پوری کوي چې پوله ساتونکو ځواکونه یې د پاکستان خواته د وختو مخنیوي کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل د پولي هغه غاړه ته نیمایي کورنۍ په وزیرستان او نورو سیمو کې اوسیږي خو پر پاک افغان پوله غلام خان لاري او انګور اډې ورته د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په پکتیکا کې میشت وزیرستانی کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان د پولیساتونکو سرتیرو لخوا نه د پکتیکا په انګور اډه او نه هم د خوست په غلام خان لاره د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو انتظار کوي خو حتی د دوی ناروغان نه پرېښودل کیږي. وزیرستانی کډوال رحمت الله له لس ورځو د خپلو ماشومانو او تورسرو سره د اوښتو لپاره د انګور اډې په دروازه کې دی. خدای مشال راډیو ته وایي د اوښتو هیڅ چاره نشته.
دلته مې نن بانګیر اډه په ګډمند لسمه شپه ده چې سوری واړي کې وړګر سره دي زنانر سره دي نه مو کیس پرش دی نه مې په ګولم خون ګډبند پرش دی چې د خدای دپاره مشته داسه طریقه جوړه کړو د لیار درته جوړه کړو. نن مې لسمه شپه ده واړیکې وړکر سره دي زنانر سره دي هیڅ سره طرف مش طریقه نشته.
په برمل کې یو بل مشت وزیرستانی کډوال ضرورت خان وایي د دوی نیمه کورنۍ په وزیرستان او نیمه کورنۍ په برمل کې اوسیږي خو نه دوی ورتللی شي او نه هغوی ته د ورتګ اجازه ورکوي.
نیمه کډه مې ورکې زه په شمالي وزیرستان کې وي سوره دو نیم دلته وي سوري نه آر پرش دي نه مور پرش دي خاص کر د پکتیکا والي نه مې دا ویلا دو چې د خدای د پاره د لیار د مش خلوصا کو د انګیره د ګرد د یرد خلوص کو او یاد د ګلم خون ګډر ته خلوص کو ډېر تکلیف دار ته مشتا نه څه شي دای کانه جوړی شي آسمانی نر ته بند کړی دی ډېر مشکله دو مشتا.
د سیف الله قوم د کبلخیر اوسیدونکو نصر الله د طالبانو له حکومت او په هغه لوري کې د وزیرستان د شورا او جرګې نه غواړي چې قبایل ته د انګور اډې یا غلام خان لاره خلاصه کی.
مرد افغانستان اسلامي امارت نه او د پاکستان چې کیم د میر د وزیرستان د جرګې شورا د دغه کسونی دغه نمبر د غشتره دو چې میر قبایل ته دا خاص کر د دې انګیرا دې یا د ګولم خون کیم ایوال یار مشته د د خلوصا کوج د خال د مشکلات نه باشي مش په د خطول یار سي او د خال په دل یار کې مړه ها شو.
وزیرستاني کډوال وای له هغه وروسته چې دوی د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې د پاکستان د پاوز ضربې عذاب عملیاتو له قبله پکتیکا او خوست واوختن په تاګ ورا تحقیق لستون زو سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم اجنا در د هلمند ولایت ته خبرې کوم. رور دغه ازادي رادیو ته زموږ ډېر سترګې دي بل سړی زموږ غور نه اوري. رور ورسته ورځې مسکینان غریبان مظلومان تر پښو لاندې کېږي او دوی خپل حکومت کوي او دغه حکومت خالي دوی پر پرچا کوي. دا څه قیامتونه دي ورور څه دی ګرانی د ورځ په ورځ بېکاري ډېریږي خلق د پښو اچي او کاروبار نه ورته پیدا کیږي. ورور خو کار ورته پیدا کوي پروژې ورته پاله کوي سړکانو ته چې د دنیا نو مرستې غواړي نو خو سړکانو ته مرستې بیا مه کوئ دغه پیسې په دغه کارو مصرف کړي چې ګرد ځوانانو مخلوق ګرد په کار اخته څه شي بېکاري جوړوي دوکانونه چپه کوي کلي خرابوي میلې بندوي نو دا خلک اخر څه وکړي دا مظلوم ملت سره دا ولې حقوق پام کوپر ورسره اخیستی د خدای روی د عام اسلام.
السلام علیکم زشم صلاح شمشاد خبری کوم د خاص روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه. زمونږ په ولسوالۍ کې ډېرې امنیتي ستونزې شته. هغه په دې شکل چې د مخابراتي شبکې شته او زمونږ لارې هم ډېرې خرابې دي. موږ سړکونه نه لیدلي دي اوبه وړي دي. موږ تقریبا د حکومت څخه دا غواړو چې زمونږ لارې دي جوړې کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
زه استاد سید حکیم اسلامی د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم او مونږ ته یونیسف څخه دغه درې میاشتې مخکې وعده راکړې وه ثبتنامه هم کړی وو چې تاسې رجسټر کوو. رجسټر یې کړو تر اوسه پورې د ماشینو معلومات نه کېږي. لطفا په دې باره کې تاسې اړوند ارګانونه په هغو پروګرامونو کې مېلمانه کوي او مونږ ته اطمینان راکوي چې دغه هسې هوایي خبرې کوا کم دوی استادانو سره مرسته کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دویمه نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو وړاندې تر هغې خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما وایي دوی په پنجشیر او نورو سیمو کې د بشري حقونو د جدي سرغړاویو د وروستیو ادعاو په اړه په ژوره توګه اندېښمن دي. یونما دا څرګندونې د هغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته کوي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبان لخوا د مقاومت په نوم د جبهې د یو شمېر جنګي اسیرانو وژنې ته منسوبې شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مقاومت جبهې ویان صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغې پیښې له امله په جنګي جنایتونو تورن کړی دي. یونما په خپل تازه بیان کې ویلي، ټولې خواوې روښانه نړیوال مکلفیتونه لري او د اسیرانو د حقونو درناوی باید وشي. یونما زیاته کړې چې وضعیت ساري او غوښتنه کوي چې هر ډول جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد شتمنۍ له ډلې 3.5 میلیارد په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کېږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیا ښه کولو لګول کېږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 2 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او له وژل کېدو وروسته بیا 7 غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې 4 ماشومان شامل دي. د طالبانو حکومت مني چې د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ کې د 2 پولیسو ځواکونو له پاکستاني لور سره شخړه کړې ده. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي، تېر ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته څیرمه پوسته جوړه کړي. د خبر پاڼې له مخې کله چې طالب سرتیری د خبرو لپاره ورنږدې شوي، هغوی پرې ډزې کړې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR نن ویلي، د شخړې کې 3 سرتیري وژل شوي دي، خو طالبان وایي د مقبولو سیمې په دې پیښه کې لومړی طالب پولیساتو ته مرګ ژوبله واوښته او بیا په ځوابي ډزو کې ممکن هغې غړې ته هم تلفات اوښتي وي. د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي چې پیښه تر څېړنې لاندې ده او دوی ټینګار کړی چې د کرښې شاوخوا باید د تاسیساتو له جوړولو ډډه وشي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې دا ډول شخړې تر دې وړاندې هم شوې وي. ټاکل شوی سبا پنجشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل شي. په دې ناسته کې به د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د څارونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به هر کال په هر سرمشریزه کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په انلاین توګه ګډون کوي. د ازبکستان ولسمشر میرزایف بیا تازه ویلي چې د افغانستان خلک ښه ګاونډیانو تړتیا لري او د یو اخلاقي مکلفیت بللای دی. طالبان بیا په دې اړه تردید مات څنګه دی ویلي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي لرمنستان سره د روسي نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شو دي. تر دې مخکې د لرمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان د آذربایجان لوري په حمله کې دغه هیواد ته لیک تر لګنه سرویخ سرتیر د وژل کېدو خبره کړې و. دوړ هیوادونو چې لډیر کلونو رهیسی لنجمنې ناګورانو قرباخ پر سر اختلاف لري، اړیکې په دې وروستیو کې یو وار بیا ترنګل شوې دي. په عین حال کې روسیه ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ یو اوربند رامنځته کړی، خو آذربایجان تور پورې کړی چې ارمنی ټبرو ځواکونو له دغه اوربند څخه سرغړونه کړې او د پولې په اوږدو کې د آذربایجان پر پوځي پوستو د درنو وسلو ډزو ته دوام ورکړی دی.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي، لې به وزلې نیولې تر ناچاري او د غراز دنجونو د خوندزیو تر بندیدو. د طالبانو د پهنه سرپرست وزیر په دې ورسېو کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې د خلک دي چې خوندزیو ته دنجونو د تګ مخ نیولې. آیا رښتیا همداسې ده؟ موږ په دې اړه له یو قومي مشر سره مرکه هم لرو په دې خبرونه کې. خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې ازادي راډیو ته پریښي دي.
سلام کوم د راډیو ته، د بلوچستان د مسلم باد کمپ څنګه غفار سمول بارانو ډیر متضرر کړی یو. موږ په ورک کې مالګګۍ کې 300-400 کور دي. هر کور یې داس تر سوالی دی چې د سرپنا شی نه لري، نه د خوراک شی لري. نو د ملګرو ملتونو څخه موږ دا هیله کوو چې دا موږ کین ته څه توجه وکړي موږ ډیر زړه پدار یو موسم شوونکې دفترونه وینا هم دا د آینده لپاره نور سیلابونه هم را روان دي نو زموږ د دغه د سیلابو د مخنیوي لپاره خو موږ یو څه نه لرو مخکې څو کمرې وې هغه خو یې پراونه ودي اوس هم بېرته دی لږ لږ سره جوړې کړې دي خو هغه د دغه نه دي سړی د ګزاره پکې وکړي نو زموږ هیله دا ده چې موږ څه توجه وکړي موږ سره یې کومک وکړي یا د خیمو یا د خوراکي توکو او بل څه کومکونه چې راول کېږي په درې څلور سوه کوره کې پنځوسو کورو ته ورکړ چې نور نه وي دا اوس وي دا پنځوسو کورو راغلي دغو نه وي کله موږ د خپر لار ګرځي هغه نو ولاو ادم
رورال کوټولو سوالی نه خبرې کوم دغه کوټولو سوالی سره تقریبا په یو کیلومتر کې پراته یو څومره مرستې چې راځي موږ بېخي نه خبره یو حتی چې د مزدورۍ په شکل باندې چې کوم کارتونه مزدورانو ته ورکول کېږي د دې نه موږ ته هېڅ فایده نه رسېږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د طالبان مشران صدا هیله لرو چې د میوند ولسوالۍ د سره بغل د خلکو سره هېڅ کومک او مرستې نشته. دا شل کاله زغستاوي او ستړیاوي وو ستړیاوي او زغستاوي ول وټکول د دې په سر باندې د دا خلکو وړله اوس اشار د وجه زه غواړم چې د طالبانو مشران د دا خلکو باندې سر وګرځوي او دا لارې او سړکانې او دا شان لارې سره برابر کړي او مرستې ورته را مخکې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زیتان اللہ غیرات اللہ تخوریکم لغارم چی یو عزیز شریف در عمر صلی اللہ علیہ وسلم پر شوران لکم عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الدنیا لا غلابن ای دنیا چیز لا غلاب دا اسا مشتاز تا بکار را چی اپیسے دونے سنگے نکو لگا چی بار و غریب دیر مشکو ملکی بیرا کی رکم
خبر کہ وراس بو دوه درې جنازې ترې وصول نه شي کېږي د خدای لپاره یو ټوټه راځه مسلمانان یې تاسو.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. روز د هلمند ولایت څخه دا پیغام ته ستګرزم زه نن نسمه ذکر کولای دا مې چې ولا اله الا الله زموږ وروره د تک زیاده د عوامو د هلمند ولایت کې زکه وروره یو دولتین زکه د موږ د لاس کاله کې د آباد کړی ده نو د ټول باندې وڅېټلو کړه نه نه ولا شار وایي دا ته نه یې یو بل وګڼه نه دا چې شخصي سره کې راته وې چې د ما د دیوالې وخوالې ودلته زو دیوال دي شهیدان را ایستلې دي نو دا سره یو ورځ ما څخه په شهیدانو باندې نامزده ګټي اسناد پراته دي دا سره چې دا زکه موږ نه نه ولا دا د رفی دي شاپه اسناد را کړی دي شان را کړی دي دیوال می اسناد ته انتظار نشته دا د یلمن په محاکمو کې ورور یو څه حال باندې عدالت نشته چې په سیو وایسته د لور د هغه کار کې جمع ته موږ ته د تیر جمهوریت په کسانو په سر کې قتل کیږي زموږ ځغنه او د تجارت اورد نه ورور باندې کوي او دیو کومندانی ته جاي دا څه د عدالت د یلمن د کاجی پښتنه وکړه د هغه شیخ حیبت الله خان تر غوزو پر خدای زموږ خبره ورسوي او ویل کوم چې په بار بار موږ د پیغام نشر کی چې د مشران ته خبر سي ورور په قضا باندې وروره په دلایلو باندې ملامت کړی دي دا نه مې او زه ورته مر کی چې دا یو بابا سي د سره په ترای مې مصرف کړی دی ولا کتل کوم کوم زه کوم مصرف کړی دی یو لا نه را سره وړي نه درته چې ما صرف تر کوم یا ته وو زه د سره ته بیا ورسته ته دغه کنه چې زه د سره هو ته مخ ما ته بالا بایل نه بار دعوت ما نه لري وروره دا غزما پیغام در د مشران او ورته دا سره کوم حال دي ته عدالت یا عدالت دا رقم په واسطه او په پیسې چاڅاو او تر نو دغه کار مخ ته کیږي موږ به د تیرو ځلو د غوښه خلار کم ستړي وو دا تر هغه به تر دي.
السلام علیکم. خو زه تر څو په تمای کې ما د خوځ کې جن پاور یا سټ کې کله ته جنپانه په ترنکیږي دلتا نو کوي چې سہولت جوړ شي مشکل جادایی لکه چې افغانستان انقلابونه ډېر ډېر شول چې څوک چې په جنپانه چې درې چې کومه اصلي وته چې دا دې مانو مالا د پاسپورت ته ستوي هغه نه درته د ترنکیږي یعنی نه بدش میکی ات خویا مخه درس میکوم یعنی مشکل جادایی ته خوش ولایت نه متماس کیند زړه باید دغه حکومت جدید ته وجه وکړي چې خلکو ته مشکلات ایجاد نه شي.
ولسوالۍ پیغام سبزوري چې ماشوم دا پیغام پرېږدم چې زموږ د شمالزو په ولسوالۍ کې یو دا د تلیفون خاده نشته په مرکز کې بېخي دا چې ډېرو دغه ته معلق کړي دي هېچا دغه خبره نه ده راسره کړې یوه مثلا سنبه مې درلودله هغه په دا جنګو کې خرابه کړه بېخي دغه سنبه نه لرو نو زموږ دا خواهش شته چې د وزارت سره یا له کوم شرکت سره چې دا خبره زموږ شریکه کوي او دغه زموږ د سنبې د موبایل دغه غم وخوري راته ډېره مهرباني به مو وي دا یو زموږ یو جدي غوښتنه ده چې موږ د ولسوالۍ د مرکز سنبه ناسته ده ولسوالۍ د مرکز.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لاسپور ولسوالۍ د ټکنو د کلي نه تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادۍ راډیو کارکونکو د سلامونه وایم او بیا ټول اوریدونکو ته بعد د سلامو د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته دا درخواست یم چې روغ زموږ د ننګرهار ولایت ساحو کې د ختی سیمې کې مې کنه دغه د انټرنیټ د سی سپر کې ضربېږي نه د خبرو د لپاره کار کوي ټلیفون نه د انټرنیټ د لپاره کار کوي تقریبا یو جمعه وخلیا یو هفته وخلیا ګور دې زه ته کوم د قشان دی وخلې وسم کار په ټاپو باندې ورار دی د خو دې زنګونه وواله وی کار کیږي او کار کیږي ورته ته شوقین خړې زی خلکو په شل زرا په دې زرا په 50 زرا ولایت نه هي او لکو په ګروپو پوری خلکو ټلیفون خسته خو دا بس بختانه چې دلته کار نه کوي هم دغه ټلیفون نه دی چې هر یو مکل لا شي زمونږ ونیو مل پاکستان یا نور نور ممالک سره شم دغه ټلیفون نه دې ټول کار کوي چې سره کم سره کوم انټرنیټ کې دغه غږ شانتي راګیږي د تروزه خلکو کاروبارونه ډېر انټرنیټ باندې خلکو روان دي په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي ا د تکور سقوط دي سقوط دي صفر کې ضربېږي هیڅ کار نه کوي د ځنې د تور وستانم د سر سپین شو هم دارنګ د ځان عمر په ځاړو بدل شو او د دې ټلیفون د لاس موږ کله وی موړی ته جوړ شو کله بل موړی ته جوړ شو به هیڅ کار کوي کنه هغه د څه کارو کې کنه چې دغه موړی په بودريږي او چې موړی په ترونه درېږي او کله پام دی نو د فکر وی یا د بل تر څخه پام یا نظر شو نو کاغذ دګي موري نه راخته وتی د چت نه راخته و دی کی دی چې خپل ژوند د لاس اور کې دا شي خاطر د حکیل په د خاطر د انټرنیټ او د وایس خبرو د لپاره زمونږ دولت ته د درخواست چې افغانستان کې زمونږ منځونه ډیر تر باندې پاتې دي او بس دغه یو ټلیفون پاتې دي چې بس ځان پیډي چې دام د لاس اور کونه لږ زمونږ په حال رحم کې الله پاک زمونږ دا کم تکلیف چې مخامخ یو الله پاکي دله انتغه تکلیف زموږ ختم کې الله پاکي به خوشاله بدل کی د افغانستان حکومت د افغانستان دولت هم دا درخواست او بیا می دا خبره ده چې په افغانستان یو دلال کوي ولسوالۍ ساحو چې مې وینې شاله شو چې قران دوره بالکل څه نه موادر کوي نو څه پښتنه کوي او بالکل نه اوسه پورې موږ نه دی وری چې دوه څه پښتنه کوي دا چې دا مې وینې څومره دي څومره تعداد دي چې د دوه څه سره یو کړه نه چې پښتنه وکړه بس الله دې خیر وکړي الله پاک دې وکړي چې دا زما خبري واوري او دې تصمیم شو دغه ډوړه خبري بند تصمیم ونیول شو دغه ستونزې نه خلک خلاص شي او دغه کوم تکلیف چې ما خاموش دي دا به خوشاله بدل شي والسلام ګل دین تنروال.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زاید خان خیل د غزنی ولایت کرباغ ولسوالینه خبره کوم چې کوم لوبه د پاکستان سره وسو ډیره په زړه پورې و زمون په کرکټ مینوالو او د کرکټ په کلالیانو د شاباسي افرین دی باندې پاکستان د ډیر شتکان ورکو اگر چې بخیاري وسره ونه کړو خدای غریبان نو ملامت ډیر مننه خدای دې وکړي چې تل دغه شی بریا له خوشاله اوسي الله مو خوشاله لره الله دې هر وخت زمون وطن او زمون مینوالو ته بریا لای ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی لاري ډیره خرابې دوغه سلام خوښ نه بیا د روزګان ولسوالۍ پر زما پیغام دا دی چې باید زمونږ لاري جوړې شي او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي چې نه بیا د روزګان پر لاري ډېرې سخت خرابې دي او ډېرې ستونزې او مشکلاتونه دي نو باید زمونږ لاري پنځ شي او دوم پیغام دا دی
چې باید ژر تر ژره زما سړکونه جوړ شي. نن مې شمس الله شمشاد فیروزان اوسېدونکی، السلام علیکم.
کسان سبا چې ځای له کابل مې لکه نیولې ګوره داسې خبره ده. لوجین صاحب وایي په دوه ګوتو لمر نه پټېږي، که نه په پښتو کې متل دی. موږ پایش پراک وایي حقایق به ایستګي هېڅکله نه کېبوت وایي. سل کاله حقیقت یوه خبرې به عبادت سره خبره حقیقت ګوره عمارت رو داسې وکړي. مثلا ولس نه ګرموي اوس دې چې اجازه نه وکړي. ته به ما سره بیا قسم باور وکړه، ما سره په خپل کوی خپل بچیان دي، د خپل بچیان زوس مکتب ته رسم نیوشلی په څه خاطر سره چې د دې بې دې دوا به څخه چې اوس مثلا د خپل بچا خپل کور ته لیس په خپل کور کې خپل درس ته وام په خپل کور کې درس گئی مور ته گئی زور ته گئی مسایت ورسره په هغه په کم په یو ټکو ټکا زره ورسوم. نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي، نو ولس دا شل کال وایي درس تاسول په دولتو کې وایي، دا پنتونو ته وایي، په دولت سوالي کې وایي، په دمر کس کې وایي، په دمر کس مرځ پنځه کال ته کار کې مرځ ته ژوند کوو. دا شل کال مکه ولس ګرم ول ولس د خپل دغه سره هغه لیکل په خپل سره چې خپل لون ته اجازه نه کوي، خپل بچا ته اجازه نه کوي. کیمارات چیرې غواړي مثلا خودي چې کوم خبره کوي خپل خبره دا راځي کور له څنګه نه راځي کوي د برابرۍ د په ډاګه جوه چې دا مکتب بند کړی دی مرسته یا پاکستان مخله یا د ایران مخله.
لودین صاحب تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره پاړی کا کین لغمان ما خو دغه وینا د سې کثیر ته دا ولس له اسلامي امارات نه دا مکتبونه خلاصول په یو جبري توګه د سې غواړي کنه سیانه تبا د حکومت له خوانه باتمن جبري جنکیان مکتب ته تغواړي او کنه نو دا د اړتیاو له کلتور سره او کثیر ته د سې ول حکومت نه صرف اجازه غواړي نو دا بیا د هر څ خپل خوخه د کسو خپل خور لور لیږي او کني لیږي کنه. او بل خبره دا کومه سي همدغه خبره یو کال مخکې عمران خان کړی و چې دا د منګه د پښتنو له کلتور سره نه جوړیږي کنه. دا خو به همدغه پښتانه دي چې وایي. او بل خبره دا د لودین صاحب چې کنه دا اسلامي امارت هم دا یو د ټولو دنیا حکومتونه دا وایي چې منګر چاته اقلیت او حقوق ورکو کنه. کاغار څوکي کې هندو یو کا شیعه یو کار څوکي نو مطلب زه دغه اسلامي امارت نه غواړم چې دغه خلک د یو اقلیت کې حساب کې دا کم مکتبونه غواړي دغه ته د خپل حقوق ورکي چې څوک نه غواړي خو څه جبري کړی نه دی د لارې دغه دا چې بس همدا ول اسلام دي اسلامي امارت سره کثیر په دا یو کال کې ولاړو نو اوس کېدای شي مکتبونه هم خلاص ولا موږ رسمیت هم پیژندل او رسمیت هم پیژندل شي او کنه. نو اوس موږ نه داخلي هغه لرو رسمیت یو بل ته لرو او نه سیاسي لرو او نه نړیوال لرو. نو ټول مشکلات دي دغه ما خبرې.
سلام نیک لونیک پر زوینه مې ومنه استفاده نشارې من کابل نه مننه کوم. په دغه یو کال کې طالبانو ځواک نه لري چې ښوونځي د انجنونو پر مخ پرانستل وکړي. د ما په نظر طالبانو نه غواړي او نه پوهېږم چې د انجنونو ګناه څه دی. دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري دا طالبانو دي چې ستونزه لري. وای به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو ښوونځي پرانستل کړ. دا ډیره لویه مثال ده چې خلکو نه غواړي او طالبانو نه غواړي او طالبان په خپل ځان دی باور نه لري متاسفانه. او خلکو مخه کوي چې خلکو ستونزه لري. دا خلکو ستونزه نه ده، دا د طالبانو ستونزه ده. شاید ما په نظر بیا ځله چې خبرې وکړي وایي چې انجنونو نه غواړي هغه ډیره شایسته دا به راځي چې ټول ملت ودرېږي او خپل تظاهراتونه ادامه ورکړي او هغه خلکو د خپل انجنونو باندې خپل شزونه دیکشي او خپل आवाज طالبانو ورورسوي او ستونزه دا دلته نورسته دلته ستونزه ده چې طالبانو د خلکو غږ نه اوري. د خلکو هغه خبرو دي هغه نه مني، هغه خبرو مني چې په خپل نفع باندې وي.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو دا وستاسي پیغامونه په دهله چې د چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او کوم ستونزې چې دلته تاسو یاد کړې د غستونز ته د حل لارې چارې ولټول شي. د پیغامونو یو برخه دې ته ځانګړې شوی و چې طالبان باید نور دنجونو خوانزي پرانیزي او په دې برخه کې کومې بهانه یا کومې پلمې چې یادوي باید دا پلمې پای ته ورسوي. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست په دې ورستیو کې یو ځل بیا وویل چې دا خلک او دغه راز کلتور او دودونه دي چې خوانځیو ته د نجونو د تاګ مخه نیولې نه طالبان. آیا رښتیا هم داسې ده؟ آیا رښتیا هم په لرو پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې لوڼې زده کړې وکړي؟ په همدې اړه مې په کندهار کې له قومي مشر عطا محمد معروفي سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د طالبانو له دې دریځ سره دای موافق دی؟
یار موږ پر دې باندې موافق نه یو. کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو کله سنجرو سره یو کله ځوانانو سره یو کله د خوند معلومات لرو ټول غواړي چې تعلیم وکړي او تعلیم چې دی پر نر حق لري ښځینا خور هم دغسې حق لري. تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته، صرف دا یو بهانه ده.
نو څه فکر کوئ ولې مثلا د دغه حق د غوښتنو لپاره په پکتیا کې مظاهرې وشوې، کابل کې څه غږ پورته شو، په نورو ولایتونو کې غږ نه پورته کیږي؟ فضا ډارونکې ده او کنه خلک مثلا یو څه نه غواړي چې د خپل حق غوښتنې لپاره د باندې راوځي؟
خلک راوځي خو دا فضا چې ده دا ډارونکې ده. خلک ویریږي، ګوره ځان په پکتیا کې راووتلې د انجینې ډېر خوند ته دا زړه ورکوي، جذبه یې ورکله چې کله په کندهار کې هم راووځي، په کابل کې هم راووځي، په مزار کې هم راووځي، په هرات کې هم راووځي، په هر ځای کې راووځي. دا ځکه دوی د خپل حق غوښتنه کوي او دا چې دوی راووځي نو دا خلک د دا خلکو دا غوښتنه ده، د پلار د ورور د دې د اجازه خدای نه دی راوتلی، خو دا د پلار د ورور د دې خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل ورونه راووځي په هم بازار کې مظاهرې کوي. او ځین زه غواړم مثلا کوم څلور مکتب وایي په شوزه سیم ته پکښته سیم کې ده، زه غواړم چې لور مې ډاکټر شي. نو چې زه غواړم نو هر سړی دغه صحت لري چې خپل لور په خپل ځبن تعلیم وکړي.
افغانستان کله چې تاریخ ته کتنه کیږي نو ډېرې میړنې ښځې هم لري، مثلا همدغه د کندهار ملاله، مثلا نازو انا، زرغونه انا، هغه کومې میړنې ښځې چې په تاریخ کې نمونه راپات دي، هغه خو فکر کوم د همغه تعلیم نتیجه و چې نمونه نن سبا پات دي، حتی نړۍ ته هم نمونه مشهور شوی دي او د افغانستان په تاریخ کې دا نمونه لولي. که وضعیت دغه سې دوام کوي، خوندزي بندیږي، فکر نه کوي چې دا په افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري؟
خو دا څلويش کال جګړه په افغانستان کې دا دغه د بیتعلمي د جهالت دغه ده. دا دراسه دا د بازار دروازه وګوره، د ورځې په زرهاو انسانانو وځي، بس بس کورونه روان دي، دا د څه شو وځي؟ خو دا دغه تعلیمي سیستم ته تعلیم نشته، ډاکټر نشته، بل څه مطلقي دغه نشته. دا څه وځي؟ که انجلۍ تعلیم افتاه ټولنه کې عدالت راولي، پرمختګ راولي، اقتصاد مهم ثابت وي، یو تعلیم افتاه مور اولاد روزلای شي. که تعلیم افتاه نه وي نو څه شي جوړ شي؟
څه وشي چې اوس بالاخره دغه غږ اوچت سي؟ تاسو مخکې ویل چې د ډار فضا خوره ده، د ډار فضا به خوره وي، اما فکر نه کوئ چې یو څه جرأت په کار د نارینه و ته هم چې راووزي د خپلو نجونو د خپلو خویندو حقونه وغواړي له طالبانو؟
د ډېرو خلکو سره کښېنستلې دي، هر څوک دا غواړي چې د خپلو لور یا ډاکټر شي یا معلم شي یا سیاستپوه شي یا بل څه. لکه څوک چې خپل زوی غواړي، لور هم دغه اولاد غواړي. نو دا یوازې دغه مظاهره چې په شګه راوځي، نجونې خوند راوځي، دا یوازې د نجونو کار نه دی، دا هم د پلرونو کار دی، هم د ورونو کار دی، دا د ټول ولس کار دی. د پکتیا د خلکو ښوونځي اخلاص کړی دی، دا معلومه شو چې خلک غواړي ښوونځي چې خپلې لوڼې ښوونځي ته واستوي. نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دی. تعلیم د نجونو اسلامي او بشري حق دی. دا حق نه ما ورکړی دی، نه تا ورکړی دی، نه بل کړی، دا اسلام ورکړی دی، نه وزیر صاحب ورکړی دی. نو خلک غواړي، ټول خلک غواړي چې خپل په لور باندې، په خپل خور باندې، په خپل کلیواله باندې تعلیم وکړي. نو موږ د طالبان څخه غوښتنه دا ده چې نور باید دغه د جهالت لار پرېږدي، که وزیر صاحب کوي، که زه کوم، که بل کوي، که بل کوي، که بل کوي، دا څه لار نه ده. نو چې مثلا په عربو کې چې اسلام ته ډېر راوړي، هلته نه رسېږي، تورې د مکتب ته ځي او موږ باندې کړي دي. زه دې ته اړین یم اسلام دی، تمز اور جمهور اسلام نه دی وړي. حالت علاج په عرب کې، علاج په امارات کې، علاج په قطر کې، علاج زما په ګاونډي او ایران، پاکستان کې، علاج په پاکستان کې، علاج او په ما کې باندې دی. په کوم حجاب چې دی، خدمات او تصفیا نه مزایده د ټول تاسو به موږ نه یو وخت خور دی حجاب نه راوتلی او په شل کال کې مکتبونه الهولو په تیر نظام کې ما یو وخت خور دی حجاب نه دیندل. شکر مول مسلمانان یو دا یو دی د انجنو د خوندو کار نه دی، دا د ټول افغانانو احقاب دی چې باید راوځي. د طالبان څخه غوښتنه دا ده چې نور باید دا مکتبونه خلاص.
د کندهار قومي مشر عطا محمد معروفي و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
زما د زړه ټکور ته.